سلام ستړي مشي تاسې مخه کلا ساده رادیو نوري په افغانستان کې د ماسیګر شپږ بجې دي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ترامپ وایي د ایران بشپړې تسلیمې غوښتونکی دی نه د اوربند. ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ روان جنگ کې هدف یوازې اوربند نه بلکې یو حقیقي پای ته رسیدل دي. د امریکا ولسمشر چې له کاناډا څخه د جی و غونډې یا د نړۍ د لوی و صنعتي هیوادونو کلنۍ سرمشریزې کې له ګډون وروسته بیرته امریکا ته روانو خبریالانو ته د ایر فورس ون الوتکه کې وویل زه د اوربند په لټه نه یم، موږ د اوربند نه هم ښه څه غواړو. ترامپ زیاته کړه چې هدف یې پای یو حقیقي پای دی نه اوربند، او ټینګار یې وکړ چې له ایران څخه د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي وو چې ترامپ د دوشنبې په ورځ چې د جی و غونډه کې ګډون درلود په دوامداره ډول له خپل بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او نورو چارواکو څخه یې تازه معلومات ترلاسه کول. د طالبانو حکومت له چین سره د مدریا د نفتي حوزې تړون لغوه کړی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سه شنبې په یو بیان کې ویلي د یادې حوزې د اکتشاف او استخراج له قراردادي شرکت اف چین سره یې تړون د یاد شرکت لخوا له ژمنو د پرله پسې سرغړونو په سبب لغوه شوی. د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د تیلو د استخراج تړون له اف چین سره لاسلیک کړی و. د راپورونو له مخې امودریا نفتي حوزه شاوخوا 80 میلیونه بلره تیل لري او د افغانستان له مهمو نفتي حوزو ده. د مدریا د تیلو ساحې په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې دي. اسرائیل وایي چې د ایران د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه نوې ټاکل شوی قومندان وژلې. د اسرائیلو پاوس وایي علي شادمانی چې د غلام علي رشید تر وژل کېدو وروسته د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه د قومندان په توګه ټاکل شوی و د سه شنبې سهار وختي په یو هوایي برید کې وژل شوی. تر دې وړاندې علي شادمانی د ختم الانبیا قرارګاه د همغږۍ مرستیال و، خو کله چې غلام علي رشید په یو هوایي برید کې وژل شو علي خامنهی هغه ته د تورن جنرالۍ رتبه ورکړه او د قرارګاه د قومندان په توګه یې وټاکه. وایچنټ ادا کړی ده چې د اسرایلي استخباراتي او پوځي ادارو لخوا د علي شادمانی موقعیت معلوم شوی و او د سه شنبې په سهار د هغه د پټ ناست ځای د جنګي الوتکو لخوا په نښه شو. تر دې دمه ایران د دغه راپور په اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی او د علي شادمانی د وژل کېدو موضوع یې نه تایید او نه هم رد کړی ده. د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه د ایران تر ټولو لوړ نظامي عملیاتي اداره ده چې د جګړې، بحران او لوی امنیتي ګواښونو پر مهال د وسلوالو ځواکونو ګډه قومانده پر غاړه لري. د اوکراین پلازمېنه کیف او څو نورو ښارونو بیګا د روسیې تر پراخو توغندیو او ډرون الوتکو بریدونو لاندې راغلي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه شاته نن سهار روان و، لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې یو خونړۍ حمله بلل کیږي. ګڼې هستوګنې ودانۍ په بېګانۍ او بریدونو کې ورانې شوې دي. چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د مرګ شوبلو شمېر لا پسې لوړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي روسیې تېره شپه په 9 ساعته بریدونو کې پر اوکراین لږ تر لږه 440 ډرون او 22 توغندیزو بریدونه کړي دي. او د امریکا په میجر کرکټ لیګ کې د نور احمد ټیم بریا خپل کړه. نور احمد په تگزاس سوپر کینګ لوبډلې کې لوبیده. دغه ټیم سیاتل لوبډلې ته ماتې ورکړه. تگزاس یو سلو 53 منډې وکړې او د سیال ټیم ټول لوبغاړي په 15 منډو آوټ کړل. افغان لوبغاړي نور احمد د خپل ټیم په ګټه په 3 اوورونو کې 43 منډې ورکړې او 3 مهم لوبغاړي وسوسول. په میجر لیګ کې بل افغان لوبغاړي نوین الحق بیا په ممبئی نیویارک لوبډلې کې لوبیږي. هغه خپل وروستۍ لوبه کې 2 وکټې اخیستې وې، خو ټیمي لوبه وبایلوده. په میجر لیګ کې سږ کال د افغانستان مشهور لوبغاړی راشد خان نه لوبیږي. راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې د تیرو کلونو په نسبت ښه ونه ځلید، د زیاتو تمریناتو په هدف سږ کال میجر لیګ ته نه ده تللی. تاسو خبرونه واورېدل او وړاندې سره ته مطالبه واورېدلی شئ. طالبانو د افچین پونوم چنای شرکت سره د مدریات د نفتی حوزه قرارداد لغوه کړی. علتی څه کېدلی شي؟ په دې اړه درته وړاندې مرکه لرو. په افغانستان کې د خوړو د کمښت سره خلک مخ دي. خلک شکایت کوي
ډېرې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي، لکه چې فلاتي کراچۍ کې نه پوهېږم کرایه د کور ورکړو، خپل ډوډۍ مره خرڅ کړو، هغه څه وکړو، نو مونږ ډېر په مشکلاتو سره مخ دي.
دا چې د ایران او اسرائیل ترمنځ په جګړه کې روسي جزئیات څه دي او ولسمشر ټرمپ په اړه څه ویلي دي، په اړه به هم ورته جزئیات ولرو. کوښښ پاتې شو ستاسو پیغامونه به موږ واخلو. نو مطلب هم شته چې وغواړو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالی ما او په تخنیکی چارو کې را سره زی احمد منصوری دی. دا طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سشن به پورز په ویلمی کې خبر ورکړی چې د افچین له شرکت سره د تیلو د استخراج لوی تړون لغوه کړ. دا طالبانو حکومت د دې کار لامل د تکراری سرغړونو او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتراتلل په ګوته کړل. په دې سره د مدریا د نفتی حوزې د تیلو د استخراج تړون چې تمه وه 25 کاله دوام وکړي لغوه شو. طالبانو د 2023 کال د جنوري په نومړیو کې دا تړون لاسلیک کړی و او لای یوازې 2 کاله وتلې دي. لا چینایي شرکت سره د طالبانو د تړون په اساس باید د اومه تیلو په افغانستان کې چاڼ او تولید شوی وای. د تړون له مخې تمه وه افغانستان د استخراج شوو تیلو 40% امتیاز ترلاسه کړي او د وخت په تېرېدو سره دا ونډه 15% ته لوړه شي. د تړون په اساس چینایي شرکت اړ و چې په لومړي کال کې 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي او په دریو کلونو کې دا پانګه 450 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. د طالبانو حکومت ویلي چې چینایي شرکت د پروژې د عملی چارو او عملیاتي مهالویش پورې اړونده ډېرې ژمنې نه دي پوره کړي. د سنگ یانګ مرکزی آسیا د تیلو او ګازو شرکت چې له افغانستان سره د ګډه پروژه افچین په نوم یادیږي، لا تر دې دمه د طالبانو د یاد اقدام په اړه څه خبرګون ښودلی نه دی. دا دغه شرکت په پاپانا کې هم د مدریا د نفتی حوزې اړونده ډیر معلومات نه دی خبر شوی او یو یازي د دوی د پروژو په لوی نقشه کې د نورو پروژو ترڅنګ د افغانستان نوم لا ډیرو معلوماتو پراته راغلی دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت نړیوال مشورتي شرکتونو ته بلنه ورکړې چې له افچین سره د تړون د لغوه کولو اړوند ټول مالی او قانوني پروسې ورزوي او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د وزارت د ویاند همین افغان په حواله راغلي دي چې اسلامي امارات د افغانستان د طبي شتمنۍ او د ساتنې او د افغانانو د ګټو ډاډ منولو ته شمن دی. د مدریا نفتی حوزه د افغانستان د شمال په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پرته ده چې لږ تر لږه 450 کیلومتره سهران غاړي. د راپورونو په اساس د دې حوزې ساحې د تیلو اندازه شاوخوا 8 میلیونه بیلره تخمین شوی ده. د طالبانو حکومت لا نه دی ویلي چې چینایي شرکت په تېرو 2 کلونو کې په یاده حوزې کې څومره پانګونه کړې، خو سږکال یې د یاد تړون د ملي کېدو پر سر د نظارت لپاره یو داوطلبي وړاندې کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې بهرنۍ پانګونې ودرېدې او لسګونه زره کسان بیکاره شول چې د چین لخوا د داسې پروژو پایلې او لوی اقتصادي پرمختګ یادېده. تمه وه چې لږ تر لږه 3000 افغانانو ته د مدریا په نفتي حوزه کې د کار زمینه برابره شي. که څه هم طالبان د داعش په شمول د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په اړه په وار وار ډاډ ورکوي، خو لا هم د افغانستان له شماله منځنۍ آسیا او ورخوا سیمو ته د داعش اسلامي دولت ډلې د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. د امنیتي اندېښنه او ترڅنګ د مدریا د لوی نفتي حوزې د تړون په برخه کې د چینایي شرکت په عمل د تړون د لغوه کېدو له لویو لاملونو یادېږي. طالبان چې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي، له نوموړی سره له چین سره کلکې اړیکې پاللې، خو لا معلومه نه ده چې له چین سره د یاد تړون لغوه کولې اړیکې څومره اغېزمنوي. د دې تړون وروستی تحول سره هممهاله د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د سشنبې په ورځ د چین جنوبی آسیا په نهم نندرتون او فورم کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. تمه ده چې حنفي له مهمو چینایي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې وکړي. خو دا چې ولې د طالبانو حکومت له چین سره د امودریا د تیلو د استخراج دغه لوی تړون لغوه کړی دی او دا تړون د افغانستان لپاره څومره مهم و، د سیاسي چارو د شنونکي سمه ستانګزی سره مې په دې اړه خبرې کړې دي او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې پوښتنه ده چې ولې دغه قرارداد لغوه شوی دی.
د امودریا پروژه د افغانستان لپاره یو له مهمترینو پروژو نه ده او د جمهوریت په وخت کې په دې باندې په اول وختونو کې صدا قرار شوی و، په هغه کې په همدې شکل چې طالبانو په کې یو څه نه په ډېره غټه پیمانه باندې اختلاس او فساد او د مسایلو بوینه راپورته سول او د معدن وزیر لری کو ډېر پرسنل نه لري. په اول وختونو کې صدا قرار شوی په وخت کې د جمهوریت په وخت کې همداسې توازی و چې یو څه هغه پکې ستاره یو څه فساد پکې دخیل و. د ولسمشر کرزي په وخت کې دا قرارداد شوی و، اما په مرور د زمان باندې د دې په خاطر په هره مسله کې چې فساد پکې دخیل اوسېږي له هغه نه هیڅوک باید د ښه ښو نتایجو تمه ونه کړي، تمه نه ترې کېږي، ځکه شرکت چې په فساد باندې راځي کار اخلي هغه خپلې ګټې تضمینوي د فساد په واسطه باندې، همدا یې په ذهن کې چې د پیسو په واسطه به هر څه اخلي. د ولسمشر غني په وخت کې په دې پروژه باندې کار وسه او هغه ټیم چې په باندې کار کاوه دا په وخت کې هغه ټیم کې زموږه کوم تخلفات شرکت کړي وو او کوم تعهدات چې کړي وو نیو پوره کړي، دا قرارداد لغوه ده. تراجیسس دا باید لغوه سي، د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې سي لغوه. او
په بخښنه سره ستنګزه سي په وخت کې ممدغ اف چین په نوم باندې شرکت چې په افغانستان کې په همدینوم باندې دی یم دی اخیسته و کنه کوم بل چینایي شرکت و
نو یو څه فرق کاوه، خو دا اوسنی شرکت چې د امغه شرکت تسلسل ده جواز قبول نه مانی اخیسته او د کوم خپل تجربه کاری او چې درلودنه نه درلود را جوړ کړی او هغه انتقال کړی و. نوم بدل ده، اما په اصل کې شرکت اما شرکت چې په وخت کې دخیل و او د افغانستان مسلې ته چې رازو د طالبان په حکومت کې هیڅ منطقي د سرمایه گذاری شرایط نه دي برابر. هیڅ نو شرکت چې هغه غواړي په رښتینی ډول باندې راسي کار وکړي، خدمات وکړي، امزان ته ګټه وکړي، خپل تعهدات پوره کړي، دا شرایط حتی یو دکاندار ته صحیح مساعد نه دي. څه پات سي دا چې په دومره لویه ساته باندې قرارداد وسیږي په هغه وخت کې چې دا قرارداد کېده ټولو
په بخښنه سره تاسو وایئ چې په افغانستان کې شرایط برابر نه دي. خو د طالبانو حکومت چې نن کوم ټویټ کړی او کوم اعلامیې خبره کړې په دې کې ویلي چې د دغې شرکت د سرغړونو له کبله طالبان حکومت دغه قرارداد لغوه کړی دی، ستاسې په باور ستونزه کوم طرف ته ده؟ آیا په افغانستان کې شرایط مساعد نه دي که نه د شرکت واقعا فساد کوه، مالی فساد کوه چې طالبانو سره دغه قرارداد لغوه کړی؟
مهمه خبره همدلته ده. سیاسي په افغانستان کې شرایط برابر نه دي. که یو شرکت په داسې شرایطو کې چې هلته نه د مال تضمین اوسېږي، نه د ملکیت تضمین اوسېږي، نه د سر تضمین اوسېږي، نه قانون اوسېږي، نه شرایط اوسېږي، هېڅ هم نه اوسېږي، د ځنګل قانون حاکم اوسېږي، په داسې حالات کې چې یو شرکت را وړاندې کېږي هغه د افغانستان د لوټلو لپاره را وړاندې کېږي، دا هغه خبره ده چې په دې باندې طالبان او په دې باندې افغانستان خلک ټول پرې باندې پوهېږي. په داسې وخت کې هېڅوک نه راغ، په هغه وخت کې چې دا شرکت را وړاندې سه هم د لوټ لپاره راغی، د لوټ لپاره راغلی و، یو څو طالبان وزیرانو مشران یې اخیستي وو، همدا فکر یې کوه چې وړاندې به ځي. اوس هم زه په دې مطمئنه یم چې دا قرارداد فسخه کېږي، د دې په خاطر نه فسخه کېږي چې دلته د افغانستان ګټې نه تضمین کېږي، دا د دې په خاطر فسخه کېږي چې دا ټیم بدل سه، هغه پخوانی خلکو چې فساد کړی و هغه لرې سو، نوي راغله، نوي خلک تمه لري او شرکت به ورته ویلي چې یو ځل مې ورکړي نو دوهم ځل یې نه ورکوم، په همدغه خاطر به زما په نظر جنجال راغلی او قرارداد به فسخه کړی.
یعنی څنګه ستاسو په باور باندې په دې قرارداد په لغوه کېدو کې یوازې طالبان ښکېل نه دي، بلکې چینایي شرکت هم په کافي اندازه باندې کوم مالي فساد چې لمن وهله او غوښتل چې ترسره کړي نه ده توانېدلی؟ اوس که چیرته دا قرارداد نه کېږي یا لغوه شو یا کارونه یې مخته نه ځي، زیان افغانستان ته شته نشته او دا زیرمې همداسې پاتې کېږي د افغانانو په ګټه دي؟
زیان خو سل فیصد افغانستان دی. افغانستان اوس په داسې حالات کې ده چې یو ډالر ته ضرورت لري او دا یو ډالر باید راوخلي په بهترین لسلو فرصتونو نه هغه دوه چې په اولویت کې دي او باندې سرمنځري وکړي چې د افغانانو ته کار پیدا سي. اوس د افغان ځوانانو وخت ضایع کېږي، وخت یې بربادېږي، دوی په فقرو، په غرباتو، په بېچارګیو، په سترسو، په ډپریشن کې وخت تېري، په داسې حال کې چې مملکت یې څلیر ساعته کار ته ضرورت لري. هر په افغانستان کې دومره کار ده چې که د مونږ ټول نفوس د څلیر ساعته کار وکړي د 50 کالو لپاره کار شته ده پکې چې مونږ نه سیال کېږو. اما اوسني ملایان ملا صاحبان راغلي دي، ټولې فلج کړي دي او د سرمایه منابع چې دي هغه له منځه وړي دي.
دا سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي سمي ستانکسای و چې د طالبانو لخوا د مدریات د نفتي حوزې د چینی شرکت سره د تړون لخوا کېدو په اړه خپل تحلیل او نظر سره شریک کړی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د خوراکي بيوزلي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف په راپور کې چې نن سه شنبه د جنولې سمې په ریلیف ویب خبر کړی ویلي چې د 50 کلونو کم عمره 2.1 میلیون ماشومان د خلکو له وخت سره مخامخ دي چې څه باندې 50 سلنه له 2 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. نور تفصيل اکرام الله اکرام لورو.
په افغانستان کې د مخ پراخیدونکې بیوزلۍ په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي د دې هیواد 90% ماشومان د خوړو له کمښت او په دې کې نیمایي له شدیدې خوراکي بیوزلۍ سره مخ دي. یونیسف په یو راپور کې چې نن سه شنبه د جون 18 په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی د خوراکي بیوزلۍ سره د مخ ماشومانو شمیر 2.1 میلیون خودلې ویلي دي چې په حیرانوونکې توګه په دې کې څه د پاسه 50% له 2 کلونو کم عمر لري. په راپور کې په افغانستان کې د یونیسف د مشر لقب لراغلي چې افغان ماشومان نه یوازې د مناسب تغذیه څخه محروم دي بلکې د ود او پرمختګ له لومړنیو اړتیاو هم بې برخې دي. نوموړي ویلي د ماشومانو خوارځواکي او خاموش رنځ دی او افغان ماشومان هر ورځ له 8 اړینو خوړو څخه یوازې 2 ډوله خواړه لري چې په خبره د حالت افغان ماشومان د خوارځواکۍ له لوړ خطر او آن د مړینې له ګواښ سره مخ کوي. د یونیسف د 2015 کال د ماشومانو د خوراکي بيوزلۍ د راپور لمخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکي تجربه کوي چې لدې ډلې 1.4 میلیونه د مړینې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي افغانستان اوس مهال د نړۍ په کچه د خوړو د شدیدې بيوزلۍ لرونکو هیوادونو په ډله کې څلورم ځای لري. په همدې حال کې په افغانستان کې اوس مېر کورنۍ وایي د بيوزلۍ او بیکاری لامل نشي کولای خپل ماشومان په سمه توګه تغذیه کړي. د کابل یو اوسیدونکو سلويخ کلن موجب چې د یوې یو لسکسي ز کورنۍ مشر دی او پلاسی کراچي کار کوي وای هر ورځ لاتیا تر 1.5 افغانۍ پیدا کوي چې د د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نو ډیر چې کار کوم د ورځې تل تر 1.5 افغانۍ به کار کوم نو په دې کې 1.5 نفر کورنۍ په اړه ده. نو په 1.5 کې نه ماشومان دي. درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسي لکه څه پلاسی کراچي کې نن پیغام کړای د کور ورکو خپل روز مره خرڅ کوو شو کړو. نو مونږ ډیر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومان د ډيري وخت چل ورکو بهانه ورته جوړو. دوی په نهاره وې دکېږي او شپې پورې نیمه شپې پورې دوی ژاړي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یوې اوسیدونکې شکیبا چې مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه خو د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره وزګار شوې ازادي راډیو ته وویل چې له داسې غربت سره مخ دي چې آن د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان لا نه لري.
اقتصادي ستونزې هم دومره ډېرې شوې چې حد نه لري. دکاندارانو په مونږ قرضونه بند کړي، خپلوانو چې دی مونږ سره روابط قطع کړي دي او په ډېرې یو بد وضعیت کې آن وچې ډوډۍ توان مونږ نه لرو چې مونږ وچې ډوډۍ واخلو او هغه خپل شپه ورځ پی سواک.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کورنیو ترمنځ د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه زیاته شوې. د جون په 15 د یونیسف روغتیا نړیوال سازمان او ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشتوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي وو چې په دې هیواد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 30% ښځې له خوارځواکۍ کړېږي. دوی د دغه وضعیت لاملونه پومده توګه کمزور اقتصاد او طبي پیخي لکه وچکالي بللي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په خپل تازه راپور کې ویلي چې د انګلستان په همکارۍ د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره د افغانستان لپاره لومړی خواړه په نوم یو پروګرام پیل کړی. یونیسف وینا دا پروګرام د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 1.1 میلیون ماشومانو ته د خوړو د رسولو لپاره برابر شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ماشومانو ترمنځ د خوړو د بېوزلۍ په اړه د یونیسف د تازه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې تر دې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې تصویر وړاندې کوي. داسې مهال چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي چې په 2015 کال کې د افغانستان 3 میلیونه اوسیدونکي چې د دې هیواد د نفوس له نیمایي زیاته برخه ده بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو اوس کولای شئ زموږ نوی اپلیکیشن د ازادي رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو .com ده هم پیدا کړئ او مستقیمه نه ډاونلوډ کړئ. اوس هم د راپور اورو چې ولې په ایران کې په وروستیو کلونو کې د افغانانو د کډوالۍ دامونه ډېر شوي دي. ورپسې هم ستاسې پیغامونه.
بعد از 2 سال روان 6 ماه از ایران میادم ایرانش کردم.
په ایران کې د 25 کلن افغان ځوان او د کندوز ولایت د اوسیدونکو خپلوان عبدالحی دی چې ادا کوي نوموړی کابو 2 میاشتې وړاندې په ایران کې اعدام کړل سوی دی. دی وایي چې د خپلوان یې د قتل په تور په کرمان کې اعدام سوی دی. عبدالحی ازادي راډیو ته وویل
دوی فامیلی موضوع درلوده، د هلک له یوې ایرانی نجلۍ سره واده کړی او بیا هغه نجلۍ د پریښود او یو ایرانی هلک سره اړیکه درلوده. بیا وروسته هغه ایرانی هلک د کومې موضوع لپاره د دوی پر کور حمله کړې وه. زموږ د وطندار هغه هلک ووژه. تقریبا له 2 کلونو یو څه زیات بندي و. بیا د بند په موده کې 2 میاشتې وروسته پرې د اعدام حکم صادر شو. بیا یې پیسو جایداد او دې مسایلو لپاره اعدام ځنډیدلی او نو تقریبا اوس 6 میاشتې کېږي چې د هلک اعدام شو.
عبدالحی ادا کوي چې اعدام سوی افغان ځوان او کورنۍ سره لدې چې له نږدې 6 کلونو راهیسې ایران کې ژوند کوه، خو د بند په موده کې کورنۍ او خپلوانو یې په اسانه ورسره نه سو لیدلی. مخکې تر دې یو شمېر نورو افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کورنۍ غړي ایران کې اعدام سوی او یا هم د اعدام حکم پرې سوی دی. دوی ویلي چې د کورنۍ غړي د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د 2021 کال را په دې خوله کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوی، ایران کې د افغانانو د اعدامونو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی خبره کیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان IHR چې له ناروې فعالیت کوي د معلوماتو پر بنسټ چې له ازادي راډیو سره شریک کړي، په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو یوازې 15 ورځې وروسته 15 افغانان، په 2022 کال کې د یوې ښځې په ګډون 14 کسان، 2023 کال کې 25 افغانان، 2024 کال کې 80 او په خبره یې د روان 2025 کال د جون میاشتې تر نیمایي 40 افغانان په ایران کې د دغه هیواد د حکومت لخوا اعدام سوي دي. خو د ایران او د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه کومې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې. د ایران د بشري حقوقو سازمان مدیر محمود امیری مقدم ازادي راډیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د ډیرایو اعدام سویو افغانانو عمر له 40 کلونو کم او د وزنو او د مخدره موادو قاچاق په ګډون په بیلابیلو تورونو د ایران د حکومت لخوا د تړلو دروازو تر شا تر پریکړو وروسته اعدام سوی دي.
شدید در اعدام شهروندان افغانستان از در ایران از سال 2021 تا به حال میبینیم.
موږ له 2021 کال را په دې خوا په ایران کې د افغانانو په اعدامونو کې یوه شدیده وده ګورو. ډېری کسان چې اعدام شوي تورونه قتل، د مخدره موادو قاچاق، جنسي تیری، 2 کسان هم د جګړې په تور اعدام شوي. 2 کسان چې اعدام شوي تور یې د شیراز په شاچراغ سیمه کې په ترهګریزي حملې کې ګډون و. دا کسان له عادلانه پروسو برخمن نه وو. هېڅ یې ویلې نیول کېدو وروسته وکیل ته لاسرسی نه درلود او ډېرو یې په ټول بهیر کې تسخیري وکیل درلود. څوک چې د ترهګرۍ په تور نیول کېږي د انقلاب د محکمو تر تړلو دروازو شاته ادامېږي او هلته شفافیت نشته.
نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له دوی سره حداقل په رسمي ډول د هېڅ افغان د اعدام پېښه نه وه ثبت سوې. د محمود امیری مقدم په خبره په ایران کې تر ټولو کمزوري وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشین تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي. دا هم وویل چې د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغاتو د اعدامونو ته زمینه برابروي. د ایران د بشري حقوقو سازمان د 2024 کال خپور کړي کلنی راپور کې هم راغلی چې افغانان د ایران اسلامي جمهوریت په زندانونو کې د اعدام یا په اعدام محکوم شوی او غیر ایرانیانو تر ټولو لوی ډله جوړوي. دغه سازمان د هم ویلي چې په ایران کې د اعدام شوی افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو اټکلونه ښیي چې دا شمیره د ایران ختیځ کې په زندانونو کې لوړه ده. د دې سازمان مدیر ازادي راډیو سره خبرو کې دغه شان ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت باید د دغو اعدامونو خصوصا د افغانانو د قربانۍ کېدو اړوند د ایران له حکومت جدي پوښتنه وکړي او د دې وضعیت مخه دې ونیسي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان او درې اتیا نورو ایراني او نړیوالو بنسټونو د جون په څلورمه په یو بیان کې د ایران له حکومت غوښتي و چې په دغه هیواد کې د افغانانو اعدامونه سمدستي ودروي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې نږدې هره اونۍ د ایران د بشري او مدني حقونو بېلابېلو ادارو او ایراني رسنۍ په دغه هیواد کې د ایراني وګړو ترڅنګ په بېلابېلو جرمونو د تورونو افغانانو د اعدامونو راپورونه هم خپروي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالی حمدالله فطرت تغشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حفظیه احمد وپوښتو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا وضعیت د طالبانو حکومت بې غوري او د کډوالو پر ضد د ایران د حکومت سخت دریځي بولي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او اوس د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
په عنوان یک مدافع حقوق بشر من مخالف اعدام هستم.
زه د بشري حقونو د یو مدافع په توګه د اعدامونو خلاف یم. ډیری افغانان چې ایران کې اعدامیږي مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. بیوزله او کارگری طبقه دی او هغه کسان دی چې ځینی وخت د دروغ و ترونو له عمله بندیان کیږي او بیا اعدامیږي، چې ډیری برخه د کډواله زپنې
د څرګندونې انتقادونه او غوښتنې داسې مهال دي چې د ایران د عدلیې وزارت چارواکو وروستی ځل د تیر لمریز کال په کب میاشت کې افغانستان ته د 149 بندیانو د لیږلو خبره کړې وه او ویلي وه چې دوی به د خپل بند پاتې موده خپل هیواد کې تیره کړي او زیاته کړې وه چې نور بندیان به هم ولیږي. ایرانی چارواکو ویلي وه چې دا بندیان ډیر د مخدره موادو په تړاو نیول شوي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وه چې یو شمیر افغان بندیان د ایران د حکومت لخوا دوی ته سپارل شوي، خو دا یې هم ویلي وه چې اوس هم 8000 افغانان په ایران کې بندیان دي. د وزارت بیا تانو ویلي چې دا افغانان په کومو جرمونو هلته بندیان دي. یو شمیر حقوق پوهان وایي افغان بندیان د ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د بند په موده کې د مدافع وکیل ترڅنګ عدالت ته رسیدو لپاره د ټولو حقوقي پروسو د تیرولو حق لري. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل:
ایران سره افغانستان قرارداد لري د استرداد مجرمین، په همدې خاطر د اوسنی حکومت مکلفیت ده چې د افغانانو حق او حقوق په ایران کې باید دفاع وکړي. معلومدار خبره ده چې دا افغانان کولی شي چې په افغانستان کې انتقال شي، قانونی جزا پر هغوی باندې تطبیق شي.
خو نوموړی زیاتوي چې له بده مرغه اوس د طالبانو حکومت د مشروعیت تشي او په رسمیت نه پیژندلو د دې زمینه برابره کړې چې دا چاره لکه څنګه چې لازمه ده ترسره نسي او د افغان بندیانو حقونه ضایع سي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی و ترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان د هرات ولایت ته چي زموږ نظر دا ده چې دلته هرات کې د مختمخ مخامخ شفاخانه د بانکتون شفاخانه کله چې یو عاجل مرض راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې سلیچاکو وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي، سرګردان او دالهان د ګرځي یوینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي. هغه ډېر وخت کې څوک پیدا شي څوک نشي پیدا، نو باید هر وخت په هر ولایت کې حاضر کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هره شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته په ډاګه کوم په دې خبر سي د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو تلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادۍ رادیو یا هم جستجو کو نو ازادۍ رادیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ رادیو اوریدلی سو په پاک صافه اوازي توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.